تړنګ کې له بریا څخه یوازې یو ګام فاصله لري. نتنیاهو د خپل کابینې ونیزې غونډې ته په خبرو کې وویل دوی په غزه کې درنه بیا پرې کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم خبرداري ورکړ تر هغه چې حماس ډلې د اسرائیل ټول یرغمل شوي کسان خوشی کړی نیوي کوم اوربند به ونه شي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دا څرګندونې داسې وخت کې کیږي چې پرون یکشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د اوربند د ټینګښت په اړه د خبرو نوی پړاو پیل شو. اسرائیل هم په دغو خبرو کې د خپل یو هیئت د ګډون موضوع تایید کړې ده. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې پرون شپږ میاشتې پوره شوې او دا جګړه چې د فلسطینیانو د دې کلا بند شوي قلمرو د ویجاړۍ سبب شوې اوومې میاشتې ته داخله شوه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي له زیاتېدونکي نړیوال فشار سره سره به اسرائیل د غزې د توندلارې واکمنې ډلې حماس افراطي غوښتنو ته تسلیم نشي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې وو ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشی شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم د حماس لخوا یرغمل دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په دې جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 3015 او د ټپیانو شمیر 15,860 ته رسیدلی دی، خو خپلواکو سرچینو دا شمیر تایید یا رد کړی نه دی. په سیمه کې ځینو تحولاتو ته په کتو داسې اندېښنې ولاړې شوي دي چې د غزې جګړه ښایي نور هم پراخه شي. د اسرائیل صدر اعظم په عین حال کې پر ایران هم تور ولګاوه چې د خپلو نیابتي ډلو په مرسته پر اسرائیل په څو حملو کې لاس لري. وروسته له هغې چې تیره دوشنبه د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری چې د ایران د سفارت تر څنګ ده په یو هوایي حمله کې د سپای پاسداران وغړي ووژل شول، ایران د دغې حملې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی او دا یې د اسرائیل حمله بللې ده.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. پیاوش میر کورنۍ یو کې هر وخت په تیر بیا چې مناسبتي ورځي لکه اختر رنجدې وی خځې او وړین جونې دومره د کور کارونه کوي چې لټوان نه لوړوي.
ایوا لور لرم چې هغه تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوخي منزل ماشومان کرارول یو پخلای ډوډۍ پخول زه کومه نور کارونه ده کوي.
لسی اړه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو تر سره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې ملیدلې چې حتی بچدانی د باندې راوتلی وي یا مثانه سقوط کړي مقعد ښکته راغلی وي، نو درانده بې رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن ام د موضوع چیروم ملتیا مو وکړی. قدر من اردونکو خای تاسو هم لیدلې وی چې کله مناسبتي ورځې لکه اختر رنجدې وی اکثره میرمنې هڅه کوي چې په کور کې بدلون راولي، خونې رنگوي، فرشونه مینځي، پخلنځي منظموي. لدې سره سره نور هغه چاره هم تر سره کوي چې ډاکټران د خځو لپاره درانه کارونه ورته وایي. د کابل اوسیدونکو راهیله وایي چې د هر وخت په تیر بیا چې د کور کار ور باندې ډیر شي په خپل وړې لور هم کار کوي.
ایوا لور لرم چې هغه تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوخي منزل ماشومان کرارول یو پخلای ډوډۍ پخول زه کومه نور کارونه ده کوي.
شپک کلنه جمیله هم چی دی لوبو او خوندی تا ایده آماده که دلو وقت دی. دی کور اغا کارونه که وی چه داور تا جوره نده.
مور می پکور که واز دم. دی کور ار کار ورطا کم. لوخی ورطا مینزم. کتا ورطا جارو کمه. رونه می ورطا غلی کمه.
د لغمان اوسیدونکو اجمل وای د سره له دې چې په دې پوهیږي چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت نه دی، خو بیا هم دا چې دوی ته سر تر سوال عیب ښکاری له ښځو سره مرسته نه کوي.
هما یو خورکی دا تکالانه او منګه چی ولکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه نه خی، خو پار صورت نو خورکی مې چې دا د کوی اوبر او باسي کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بار بستره ټولول، د کور نور دیګو کاسه او اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مورکۍ مې تنا ده، هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخ ته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخ ته ویسي، ځکه چې مور مې تنه ده. او موږ به دونه وکولای شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخ ته ویسو.
د کابل اوسیدونکي نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي، د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي، هم خپله او هم په ماشومې لورې هغه د کور کارونه وکړي چې درانه وي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالات هم داسې نه اوسي چې بل چا نه مرسته وغواړي، نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې لور اوسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دی د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي. نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي، د کور په کار کې مثلا جای جارو سي، لوخي وینځل سي، داسې نور نور کارو سي هغه کې مرسته سره وکي. او هم به مور ته اسانه اوسي که څه هم د زم د ماشومې سره د ماشومې ته تکلیف رسي، خامخا شاید وخت په تیرېدو سره درون بار اوسي، کوم درون کارو سي ته تکلیف پیدا کی، خو به هم دا ډیر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې خپل مور سره مرسته کول دي، خپل امور له احتیاجی نویستل دی، زما په نظر ډیر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې که د مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي، ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی په دې اکله وایي:
او زما ماشومان هم شته لکه لورګانې او زامن، زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم، او وروسته لغ نه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې میرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي، نو خدای مکه چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړي، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي. نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم مرسته کوم له خپلې میرمنې سره، او له کور نه بهر هم د حلال ګټلو لپاره کار کوم.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده. که چیرې میرمنې او نجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي، له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. له آغلې نیازی سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده، د ښځو، د نارینه و، د زاړه و، د ځوانانو، د ماشومانو، د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده. طبعا هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي، ښه استراحت وسیږي، راشه درشه ولري، خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي. کوم بدی لري په اختر کې هغوی سره دغه کوو، پخلا کوو، د هغه میمانیانې کېږي او پسه حلالیږي. هی سر را سر دغه ښځه دومره وخت مه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوې جامې که ځان ته جوړ کړی وي هغه هم حیا نه نغ خلک چې اقتصادي مشکلات لري چې نوې جامې نه لري هغه خو په ځای پرېږده چې نوې جامې لري چې جوړ کړي دي د دغه لپاره فرصت نه پیدا کوي چې د عقل یې وایي غوندې یو مبارکي واخلي چېرته نو چې دا ووزي او چېرته نو چې دا ولاړ سي راشه درشه وکړي او مناسباتونه د اختر وکړي ښه چې اختر خلاص بیا دوی ته فرصت ورکوي وایي اوس ستاسې اختر شروع شو اوس وایي ولاړ سي اختر مبارکي وکړي.
بله نیازي صاحب دا خو د اختر د ورځو هغه کوم دودونه سوله چې په افغاني ټولنه کې عملي کیږي راځو له اختر نه مخکې ورځو ته دهلته میرمنو باندې څومره ډیر کار وي او دوی خپل کوم کارونه کوي خپل میرمنې خپل وړې نجونې اختر ته د چمتووالي لپاره
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو نجونې وړې نجونې خو دې ته خوشاله دي چې کالي وکي او خپل پلار ته عذر وزاري وکي چې مونږ ته کالي رانیسه او چپلې رانیسه او د سکول راته رانیسه او دا واخله واغه واخله دغه شوق او ذوق د ماشومانو سره او د کور پیغلې نجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکي کور پاکي فرشونه پریمیزی غالی پریمیزی پرده پریمیزی برته اوتو کی زورنده کی اتاق سم کی میمان خانه سم کی خپل د خوب اتاقونه سم کی دا ټول هر څه چې په دا کور کې دا ټول باید پاک سي د اختر لپاره صفا شي خجور پاخه کی ګوشه فیل پاخه کی احمدګی یعنی دی په دغه ستړیا او سرخت دی باوجود دی چې روزه ده باوجود دی چې د روزه مات احمدګی یعنی دی ځکه چې د نارینه هم بیا غوږ پورته کیږي چې نه په وخت روژه مات تیار نسی هغه ته هم دوی ټول مصروفه یي ورسره بیا دا ستړیاوی مې چې دا پاکاریانې دي او دا صفایانې دي او دا هر څه ترتیب او تنظیم د غاړې د مسؤلیتونه بعضې چې بیا خپله په کور کې خیاطي کوي خپل د نجونو د ماشومانو کالي فرض مثال ګنډي او هلکانو ته خپل زمونو ته زموږ منطقه کې د قندارۍ غاړې ډېر موړ دي فیشن دي ډېر هلکان یې اغوندې خوښۍ یې چې مندې خوندې ښځه یې نه د هغه کسان چې دوی ځینې توقع لري هغوی باید دوی ته غاړې جوړې کړي هغه د غاړې کار هم ورسره یي حتی پس له روژه ماته ورته ناست یي هغه آسان ساده کارونه یې چې د شپې معلومیږي روشنایي کې هغه د شپې د خوا کوي پس له تراو نه ورته کښېني شپه او ورځ په دغه شپو کې د لس څخه زموږ په اصطلاح باندې چې په ویشت ویشت سي روژه نو بیا د اختر امادګیانې دي دغسې کارونه دي چې ورسره دوی مصروف یي او ډېر ورسره ستړي یي.
بله تاسو هغه کارو ته یادونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو بانډو کې اته په خورونو کې میرمنې اخته دي او هر ورځ هم دا کارونه کوي که راز په زیان باندې خبرې وکړو که څه هم د ډاکټرې خبرې هم په خبرونه کې لرو خو له تاسو هم کوابرو دا به بهتره وي دغلته په یو شمېر کورنیو کې بیا په وړو نجونو باندې هم کار کوي ماندې هم کار کوي هغه کارونه چې شاقه دي ثقیل دي له توانه وتلې دي په یو ورځ باندې ډېر زیات کارونه کوي زیان راتوایي
دقیقاً زیانونه یې ډیر دی دا وخت کې خودی په احساساتو کې دی نه پوهیږي هغه وخت کې بیا داسې وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالۍ دوی بیا هغه وخت کې مریضي هغه وخت بیا دوی ډیر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي چې بیا هغه وخت هم دوی فرصت د استراحت لپاره لري چې هغه د اختر ورځې وي د اختر ورځې کې نو چیرې به دې ته فرصت پیدا شي چې دا استراحت وکړي کوم چې دا لس ورځې دا نه ورځې په دغه ستړیا باندې تیر کړی ده خصوصا د قالین شوی و دا توشک او بالختان او پوشونه او کمپلونه پریمیزه او واړه ماشومان انجونو تل راسه ته زوی پایپ واخه له تر پودر راوړه له تل ته پدی باندې و خېجه په خو باندې دي هغه پخې چې په وبو کې بیا دغه کېږي ډېر په هغه باندې فشار راځي یعنی هغه خپل دغه وب خپل دوی ته تکلیف ورکوي او کله سړی کله ګرمي دغه حالت ټول ستړیاوي بدبختانه وایم چې موږ نارینه هم دومره د ځان د پاره هار بلی د ځان د پاره شرم غنی چې د دې سره کومک وکي د غالیو څنډلو کې یا د غالیو په پریمتلو کې یا د کمپلانو په خطه او پورته کولو کې د دې سره کومک هم نکي متاسفانه د هر څه بیا په دغه خورکی باندې غمیږي او بل اخره د خور مریضيږي او د استراحت ته ضرورت لري اړتیا سته هغه استراحت نشي کولای فرصت نه لري استراحت حتی په دستړیا کې بیا خوړم څوک صحیح نشي خوړلای اشتیا ورکه شي نو امکانات هم اکثر کورو کی نه نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کیږي. یعنی همدغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نه کړده چې مونږ تر ډیره حده پورې شاید پاتې سیو پاتې کیږي، ځکه چې دوی پوره ورځ لاندې کالي لاندې په اوبو کې او هغه اوبه چې دوی قالینونه پریوي او کمپلونه پریوي او فرشونه پریوي په دغه اوبو کې دوی ستړي ستړي ګرځي، سږي اوبه نیسي، ډیر تکلیفونه ورته پیدا کیږي. حتی زکام چې دا د مرضونو پلار ده، نزله او زکام دا شیان چې پیدا سو نور ټول تکلیفونه، تبه، د اډوکو درد، د ملا درد، دغه خوندې چې د قالینانو د کمپلونه او دا شیان پریوي اکثره د ملا تکلیف پیدا کیږي. اکثره د عاملګي په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي. خو دا ټول په کل کې ام فزیکلی پرشر ده په یو میرمنه باندې، ام ذهنن یو پرشر ده چې ذهني او فزیکی پرشر د ناروغي سبب ګرځي.
بله، نو په دغسې وضعیت کې به تاسو له خپلو تجربو نه میرمنو ته څه ووایئ چې ام دوی خپل کور پاک کړي د اختر لپاره، ام ځان ستړینه کړي، ام نجونې چې په کور کې ورسره دي هغه ستړینه کړي، څه رقم د خپل کار تنظیم کړي دوی؟
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو، د کور د نارینه وو څخه به دا غوښتنه وکړو. خیر که زمونږ پلرونه مونږ ته پام نه ده کړی یا مونږ خاوندان مونږ ته پام نه ده کړی، نو زمونږ اولاد دې مونږ ته پام وکړي. دوی اول کومک وکړي په دغسې ورځو کې، خپل کور د ښځو سره کومک وکړي، دا قالین دوی ورته وباسي، دوی ورته لوله کړي، دوی ورته پورته او ښکته کړي، ښځو ته ووایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي، دا یې تاسو دي په مونږ غږ وکړي، مونږ درسره یو. رسول الله مبارک خپل د مېرمنې سره کار کړی، د کار کې ویلی دي دا سنت طریقه ده چې باید کومک سو څوک، روژه ده، مور مې یا خور مې یا خویندې مې یا مې ورنداره غالی پریوي یا قمپلان پریوي، دا پایپ ورته زه کش کړم، دا فرض مثال اوبه به زه ورته راوړم، دغه به زه ورسره پورته کړم، په تناب کې به زه واچوم، په دا اوسپنه به زه پورته کړم، دا یې تا کار نه ده. دا ښځو ته داسې احساس ورکوي چې تاسې د دوی سپورټر یاستئ، تاسې دوی پوشش کې نیولی ده او تاسې د دوی حمایت کوونکی یاستئ، تاسې نه غواړئ چې دوی مریضان سي. دا یو ډول د ښځې ته د زړه تقویت ورکوي، قوت ورکوي، استقامت ورکوي چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم. دا مې ورونو ته دا توصیه ده، او په زمین کې خوندو ته مې دا توصیه ده چې خوندې هم په تاسې باندې تجربې تیر شوي دي، نو تاسې کوشش مکوئ چې هغه څه چې په تاسې باندې هغه تکلیف ظلم تیر شوی ده تاسې تحمل کړئ په ماشومانو باندې. نور واړه نجونې ته هم دغسې وکړئ، زه په ما څه شوي دي چې هغه تر اوسه نه یمه کار نه ګرځمه، دا دې هم وکړي، څه پروا لري، د هغه یې تقدیر ده چې دلته یې زده نه کړي، په بل کور کې خو بیا نه شي زده کولای. دا فکر ځان سره ملري، دا ستا تقدیر او دا غ تقدیر ستا د تقدیر سره په تفاوت کې، نو ولې دا غ تقدیر ته د وسه ورته خرابې، ولې په خدای نه کړده په مرز اخته کې، ولې په تکلیف اخته کې، ولې عیب کې، او په ځان باندې هم پام وکړي. د ځان پام هم ډیر مهم ده. سبا د خیر سره بیا کم پلان پریو، په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي، نه دی وای خلاص دې د مخې، دغه ائیډیا دې خوندې د ځان څخه لري کې نه دی خلاصيږي، ژوند دې عمل لري، کارونه مې د عمل لري، ورسره ولې د ځان ته نه خلاصې، هیڅ امکان نه لري چې ځان ته نه خلاصې. نو په لهذا چې دغه د ژوند لري چې روانه ده، دغه سې کارونه هم ورسره روان دي، تاسو نو کوشش وکړئ چې دا سې کارونه کې چې په تاسو باندې بوج سي، تاسو ته تکلیفونه ایجاب کی او تاسو مرزونه پیدا کی، د مرزونو زیږندل سي او استراحت ورسره ونه لري، تاسو حتی ارتیا لري، تاسې خواړه ته ارتیا لري، نو چې تاسې جوړ یاستئ ټولنه جوړه ده، کورنۍ جوړه ده او راتلونکی جوړه ده.
بله، په همدې اړه یو بل موضوع بیا دام کېدلی سي چې کله نجونې ودیږي د خسر کړه دي او بیا هلته په بل کور کې لومړی اختر ویل دي، نه بیا ډېره زیاته توقع کیږي چې باید له مخکې نه راپورته سي کور پاکي او ټول کارونه وکړي، حال دا چې دا اکثره وخت کارو سره بلد نه اوسي، دغونه سره بیا د هلته جارو جنجال هم رامنځته کیږي. په دې اکله سره ته وایي
دقیقا فامیلان باید د توقعات ونه کړي، دا غجلې څخه چې دغه کور د ماحول سره نه بلد ده، دا غجلې سره چې دغه دستور او رواجونو سره نه بلد ده، چې څوک خوشاله کی څه ډول خوشاله کی، هغه یو دم کوشش وکړي په نوې ژوند کې داخل شوی د یو بل انسان څخه، دغه چې زموږ چهره مختلفه دي، دغه سي اذهان مو مختلف ده، د یو انسان سره یې سر خوړلې ده چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري او غواړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کی، ځکه چې هغه وایي زه نارینه یم، ته ما خزه باید ما په طبیعت ما په خو یو باندې عادت واخلې، چې زه وایم چې وکړه هغه وکړي، چې زه وایم مکه واغته نه کې نو یو دغه پریشر د خور د پاره بس د لورکی د پاره بس ده. متاسفانه زموږ په ټولنه کې هغه د خاون فشار هم په دې باندې چې خپل وکړه ومکړه ورته خیو، خپل څه په پرمازه کې ورته خی، څه په ژبه کې ورته وایو، څه په اعمالو کې ورته خیو، څه په ترشتندي کې ورته وخیو. دې خوا ته راسو چې د کورنۍ خواخې خپل تقاضا لري، خسرګنۍ خپل تقاضا لري، ټول اندرندې تقاضا لري، ورندار راغلی د یو دم ورندار بخي ټول شیانو ته ورسیږي، هیڅ امکان نه لري. ورندار هم تاسو غوندې انسان ده، تاسو خپل د بل د لور سره ښه وکړئ چې تاسو بل کور ته لاړ شئ تاسو سره ښه وسي. او دغه فرهنګ باید له منځه لاړ شي، دغه ذهنیتونه باید ټول اوس خلکو آګاهي ترلاسه کړې ده څه ناڅه، خو موږ غواړو تر لرو پرتو سیمو پورې دغه ذهنیتونه خلاص شي او خلک په دغه باندې پوه شي چې د بل لوري موږ کور ته راغلی دی، موږ نه څه تقاضا لري، څه توقع لري، موږ باید هغه ته څه وکړو، نه یوازې د دې لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمیل کړو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ. مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرې.
مننه هم چنان، ښه ورځ پر رب العالمین مو سپارم.
رازو دیتا چې په کور کې د درنو یا شاقه کارونو کول میرمنې او انجونې لکومو سیستونتو سره مخ کولی شي. نسایی او ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو وایي چې درانه کارونه خځې د ټول عمر لپاره ایبي کولای شي.
درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي او یا دا بی رقمه درانده کارونه کوي چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې ملیدلې چې حتی د بچدانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بی رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې آمخته شي او با غیرت راشي او خپل د کور ژوند چارې په خپل مخته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکي، څو څو وارې وکي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي اډوکي راځي، اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي. داسې نه چې یو درون بار په یو وارې جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي، خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور وارې پنځه وارې انتقال کوي، خو لږ لږ او په ترتیب سره تر څو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د ووم ټولګي د کیمیا مضمون هیله ده د ښوونکي له سپارښتنې سره سمو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړي وي. نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت ووایو. انحلالیت حل کېدو ته وایي. دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پیل کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي پوره حال به ښوونکی راته بیان کړي.
د نن ورځې درس مو دی سولیبلیټي یا انحلالیت او د حلېدلو وړتیا معنی ده. محلول چې څه وایي یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري اوبه کله چې مالګ سره یو ځای شي چې ځین جوړیږي مالګین اوبه. مالګین اوبه محلول سو مالګ پکې حلیږي حل کېدونکي سول اوبه یې حلوي اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول حلیږي ځان حلوي پکشي او محلول چې شراوتی خوږې یا بوره لرونکي چای راوتی. دا ته چې شوای محلول وای. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره ځای شي یو نوی شی جوړ کی هغه نوی شی ته محلول وای. نو چې محلول مو کله وپیژندې دا هغه پسې انحلالیت. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی شي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو. حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی شي. یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی شي. چای په اوبو کې څومره حلېدلی شي. مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی شي. دا درې حلوونکي حل کېدونکي مواد و. اوبه حل کوونکي مواد. یادونه هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي. یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي. یو ګیلاس اوبه پکه درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم هغه پکشي حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته پکه درې کچوغې مالګه ور واچوم څلورمه کچوغه که زور واچوم مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي د حلېدلو اندازه د حلېدلو لیاقت د چا د حل کېدونکي موادو چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري چې هغه د سو ګرامه دروي اندازه کیږي د سلو ګرام د سلو ګرام لرو اندازه کیږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې دوه سوه څلور ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي بوره دوه سوه څلور ګرامه هم پکې حلېدلی شي. دا د بورې قابلیت دی د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دي په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه دي. معنی سل ګرامه اوبو ته که زه شپږ دېرش ګرامه مالګ ور واچوم حلیږي. خو که چیرې اووه دېرش اته دېرش ګرامه ور واچوم هغه دوه درې ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې وي حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري د سل ګرام لرو اندازه کیږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل شي دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د صفر اشاریه یو سو تر صفر اشاریه نه ګرامه پورې حل شي دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد. معنی هغه مواد چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوري وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د صفر اشاریه یو ګرام څخه هم لږ حل شي نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد. د دې مواد مثال لکه ریګ. ریګ اوبو تر واچوه ریګ په اوبو کې نه حلیږي. نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې صفر ده یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي بوره ده مالګه ده دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرام دېرش ګرام هم ور واچوم په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
لخون کې مواوري دل چې هر کیمیاوي ماده ځان ته د انحلالات ځانګړي اندازه لري. د مثال په توګه یې بوره یاد کړه چې په سل ګرامه اوبو کې څه باندې دوه سوه ګرامه بوره هم حل کېدی شي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې ازادي رادیو ته وګیاست. نن خون کې د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون را تراپی جنی. دا چې اټوم کوم پړاونه تیروي او په څه ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د ایون حالت خپلوي دا به خون کې راته تشریح کړي. دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلیدو سره سمبول یې هم تغیر کوي کنه. که تغیر کوي نو په څه ډول یو سمبول یادیږي. خون کې هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
آیون د یو اټوم چارج لرونکي ذریعه د آیون په نامه یادیږي. اټوم په عادي حالت کې خنثی چارج نه لري. کله چې چارج ترلاسه کړي بیا اټوم نه وي، بیا نوم چې شته اوړي آیون ته اوړي. نو آیون چې شته د یو اټوم چارج لرونکي ذریعه د آیون په نامه یادیږي. دا د سوډیم یو اټوم دی. په عادي حالت کې د ده چارج صفر دی. کله چې دی چارج ته واوښتي، چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته، بیا د ده نوم سوډیم آیون سو. مګنیزیم، مګنیزیم آیون د بل مثال دی چې سوډیم اټوم دی. دلته یو چا ته الکترون ورکړي، یو بل عنصر ته الکترون ورکړي، په دغه حالت کې دی مثبت سو او آیون سو. سوډیم آیون، سوډیم اټوم. د اټوم سمبول د آیون سمبول. د اټوم سمبول اف، د آیون سمبول اف ماینس. د اټوم نوم فلورین، د آیون نوم فلورایډ. د اټوم سمبول سی ایل، د اټوم نوم کلورین، د آیون سمبول سی ایل ماینس، د آیون نوم کلورایډ. د اټوم سمبول بی آر، د اټوم نوم برومین، د آیون سمبول بی آر ماینس، او د آیون نوم برومایډ. دغه سرازی دا ټوله دغه اټومونه دي، دا بیا ټوله آیونونه دي. بیا راځوب سي اړیکې ته. اړیکې، بونډس، کنیکشن، ارتباط، دا ټوله اړیکې بلل کیږي. آیونی اړیکه، آیونی اړیکه د چیشو د چیش ترمنځ، د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ اړیکې ته آیونی اړیکه وایي. چې د چیشو چیش ترمنځ فلزات او غیر فلزات که چیرې سره یو ځای سي، دغه اړیکه آیونی اړیکه بلل کیږي. په آیونی اړیکه کې یو فلز الکترون ورکوي او غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. دغه ځای باندې مو پام وي، غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. آیونیک باونډ، اټوم یو فلز دی، اټوم ټو نان میټل یا غیر فلز دی. دا دواړه کله چې تعامل سره کوي، دی خپل الکترون د تور کوي او دا الکترون د واخستی د ځان سره کښېږدوي. دا یو آیونیک مالیکول یا آیونیک باونډ جوړ سو. سوډیم دی، خپل یو الکترون د تور کې سوډیم کلوراید جوړ سو. په دغه وخت کې دی دواړه سره یو ځای سول، خو د دیو الکترون کلورین ځان ته واخیستی او کلورین هم خونساسو، سوډیم هم خونساسو. بل بیا اشتراکي اړیکه ده. اوس به تاسې د آیونی اړیکې او اشتراکي اړیکې فرق ووینئ. د غیر فلزاتو او غیر فلزاتو، په هغه اړیکه کې څه شی وو؟ فلزات و غیر فلزات. په اشتراکي اړیکه کې څه شی دی؟ غیر فلزات، غیر فلزات. د دې ترمنځ اړیکې ته بیا اشتراکي اړیکه وایي. په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابین کې په شراکت یږدي. په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي، غیر فلز تی ورکوي، او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې یږدي. مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابین کې په شراکت یږدي. نو دا مثال دی HHO، H2O. H2O چې اوبه ورته وایي، هایدروجن یو الکترون ورکوي، هایدروجن یو الکترون ورکوي. دغه الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ژوند کیږي. یو ځل یې هایدروجن استفاده ځینې کوي، یو ځل دغه هایدروجن استفاده ځینې کوي، بیا اکسیجن استفاده ځینې کوي. انفیرد الکترون، ویلنس الکترون، اټوم ون نان میټل، اټوم ټو نان میټل اور میټالوئید. دا هم غیر فلز دي، دا هم غیر فلز دي. لکه په تعریف کې چې مو ویلي، دواړه الکترونونه په مابین کې سره یږدي او بیا دواړه ګټه ځینې اخلي. نو هغه آیونی اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینې اخلي. په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابین کې شول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینې اخلي. د هغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو. کیمیاوي تعاملونه دغه تاسې ګوري چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي. وایي آیا پوهیږي چې مالګه او یا بورس څنګه جوړیږي؟ آیا د کاغذ او لرګي سوځېدل مو لیدلی دي؟ آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده؟ دا ټول څه شی دي؟ د کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل څه ته وایي؟ کار اجرا کیدلو ته وایي. په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کیدل، یو عنصر د مرکب څخه جلا کیدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیدل، دا ټول کیمیاوي تعاملونه دي. مثال د اوبو فارموله څه شی ده؟ H2O. هایدروجن او اکسیجن دوه عنصر دي چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. سوډیم او کلورین دوه عنصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راځي. نو د مالګې فارموله څه شی ده؟ سوډیم کلورایډ. سوډیم او کلورین سره یو ځای سوي دي، مالګه په لاس راوړي. هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای سوي دي، اوبه په لاس راوړي. د کیمیاوي معادله، کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو؟ په یو بغل کې تعامل کوونکي دي، په بل بغل کې حاصل دي. په مابینس کې د تعامل علامه ده، یعنی دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي دلته لیکو، بیا د تعامل علامه لیکو، او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې څه شی په لاس راځي.
دا تم ټولګي په کیمیا کې په دې پوښو چې لغیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس وغږدو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C12H2O11 ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو C12 قوس H2O قوس 11. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 چې د دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي. یو قیمته مونوساکرایډز، دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نسی بدلیدلی، لکه یو قیمته قندونه C5H12O6 گلکتوز، فرکتوز او گلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایدراتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه گلوکوز، فرکتوز او گلکتوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته دای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دي. دریم څو قیمته قندونه دي. هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کېدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. گلوکوز څه ته وایي؟ گلوکوز یوه سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. گلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. گلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د گلوکوز لاسته راوړنې دا دي کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په گلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې گلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه گلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له گلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، تیب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له گلوکوز څخه زیات خوږ دی او له گلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، فرمول یې دی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول گلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا گلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول گلوکوز بدلیږي، لکه سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا گلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا گلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز، یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. خونکي ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو،
د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.